ډیره مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې راځي چې دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیس کې د دایشتلې د ځپلو لپاره پلانونه لري. نن د شنبه د غبرګولی اجازه وښتمه د جون ولسمه پایله خبرونه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ختیس کې په خاصه توګه کونړ کې د دایش د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ایران توران کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د لمنځه وړلو عملیات دوام لري. د دغه وزارت ویان زبیر عارف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي. همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، په دوی بعضې قومندانان له منځه لاړل.
پرون یو وار بیا د داعش افراطي ډلې وسلولو د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی دی. په دغو جګړو کې د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومنداني قومندان جنرال فرانک مکینزي هم تېر اونۍ په افغانستان کې د داعش پر تحرکاتو اندېښنه ښولې وه او ویلي وو چې دغه ډله لا هم د افغانستان په ختیځ کې پټنځایونه لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو غوښتل دغه دوه زلمیان د وسلوالو فعالیتونو لپاره وروزي.
هغه دې ته وعده کړی چې اول په خپل کور باندې، بیا په سرتیرو باندې، د نظام په هستو باندې حمله وکړي، دایري حمله وکړي، د ملي امنیت بیدار ځواکونو د یو خاص عملیاتو په لړ کې دا ورونه لاغ زندان څخه خلاص کړل.
د خوست مرستیال والي ویل د غزلمیان د زازی میدان له نږدې غرونو تیر کال د وسلوالو طالبانو له خوا تشتول سی و چې د ملي امنیت په ځنګړو عملیاتو کې د طالبانو له توقیف څخه را خوشی کړای سول. چارواکي وایي د دغو زلمیانو پلرونه په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کوله، ځکه نو یې ځامن تشتول سی و. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا ایران توران کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل پر نړیوالو تجارتي انتقالاتو او د سوداګرۍ پر ازادۍ د بریدونه د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د بی روشان ارادې له مخې سوي چې هغه هدف له هرمز تنګي د تګ راتګ مخنیوی دی. بلخوا د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی بیا ویلي چې د دغو بریدونو تر شا د امریکا لاس دی. تیرې سه شنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومتري کې د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو حمله وسوه. په همدې حال کې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان هم پرون ویلي چې په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو ایران برید کړی دی. هغه ویلي دي چې هیواد به د خپلو ملي ګټو په وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد ودرېږي. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د مرکزی استخباراتو ادارې لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. ډګر جنرال فیض حمید به د ډګر جنرال عاصم منیر پر ځای د مرکزی استخباراتو د ادارې یا ISI د رئیس په توګه دنده پیل کړي. د پوځ د پرونی اعلامیې پر اساس عاصم منیر اته میاشتې دغه دنده مخته یوړله. که څه هم د پاکستان پوځ د دې ګمارنې د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو دا په داسل کې ده چې د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه درې کلنه دوره په نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پوځ استخباراتي څانګه یا ISI له اوږدې مودې راهیسې په دې تورونه ده چې په افغانستان او هندوستان کې د نیابتي جګړو د مخته بیولو لپاره له افغان طالبانو او نور افراطي ډلو استفاده کوي. په وروستیو کې دغه استخباراتي اداره په پاکستان کې پر مطبوعاتو په محدودیت لګولو هم تورنه سوي او دا تور هم ورباندې لګول سوي چې تیر کال یې د عمومي انتخاباتو د منحرف کولو هڅه کړې. دغه راز د بشري حقونو پر فعالانو فشارونه شدید کړي دي. د امریکا پوځ وایي حوثي یاغیانو روانه میاشت په یمن کې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه د ایران په مرسته ویشتلې او نسکوره کړې ده. د امریکا د مرکزی قومنداني ویان ایرل براون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا MQ-9 ډوله بی پیلوټ الوتکه د جون میاشتې پر شپږمه د حوثي یاغیانو لخوا په یمن کې ویشتل سوې ده. د براون په وینا په کومې ارتفاع کې چې دغه بی پیلوټ الوتکه وشتل سوې د هوسی یاغیانو د وړتیا زیاتېدل او دا واقعیت په ډاګه کوي چې دغه یاغیانو له ایران څخه مرسته ترلاسه کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویاند ویلي ایران په جلا مورد کې هم هڅه کړې چې د جون پر 14 په عمان خلیج کې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې څو د تیلو پر دو لږدونکو کښتیو د ایران د حملې د څرل کېدو هڅې ګډې وډې سي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې پچه یا ټاس پاکستان وګټه خو هندوستان ته بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. هندوستان په 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 386 منډې وکړې. څرنګه چې باران وسو نو پاکستان ته په 24 اورونو کې 302 منډې په کار وې. پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 212 منډو په کولو وتوانید او لوبه یې د 90 منډو په توپیر پر هندوستان وبایلله. نن د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د بنګلادیش او ویست انډیز ترمنځ مسابقه کیږي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا سېشنبه له کوربه انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. د دې لوبې د کتلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی هم انګلستان ته تللی دی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام مسابقې په انګلستان او ویلز کې روانې دي. تاسو زدي رادیو ته غوښیست. دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځپلو لپاره پلان لري.
دفاعي او مفتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هیواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته دوام ورکوي.
روغتیا وزارت وایي چې تیر کال په هیواد کې څه باندې 3000 ښځې د سینې پر سرطان اخته سوي دي. په کندهار کې د هوا له تودېدو سره په کوچنیانو کې د نس ناستې ناروغي زیاته سوې. په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو بیا ایران تورن کړ چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حمله کې لاس لري. د انصاف په لټه کې او د روکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان په ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونو زیاتې اندېښنې پارولې دي. د کونړ او ننګرهار ځینې قومي مشران وایي چې دغه ډله له طالبانو سره په جګړه بوخته ده او تاوان یې ملکیانو ته رسیږي. دفاع وزارت بیا وایي چې داعش ډله یې ځپلې او په کونړ کې د دې ډلې د منځوړلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړي دي. صفي الله ستانګزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او تاوانی ملکانو ته اوړي. د کونړ یو قومي مشر نصر الله خان پرون شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې عام خلک مجبور دي سود د داعش او طالبانو د جنگ لويري هر څه پریږدي او ځانونه خوندي سیمه ته ورسوي.
خلک د سمېشتو چې بيخي اخارون تراوتم نو د سمېشتو حکومت طرفدار وي طالب وي د داعش خو واس خپل ژوند دلته تیرو هغه ټول ته پاتې شو نو چې به جنگ راځي به بکړه کیږي نو نه دوی د پاره د
نصر الله خان وای سکال یو وار مخ کې هم د داعش او طالبانو د جنگ په خاطر یوازې د چپې درې 3000 کورنۍ لسمی وتلې. د هغو معلوماتو په اساس چې ازادي راډیو راټول کړي د کونړ چپه دره نورګل څوکۍ باډیل وټپور کوړنګل او ځینو نورو سیمو کې داعش فعالیت لري. د کونړ په گاوند ولایت نورستان کې بیا د داعش فعالیتونه ډیر نه دي تر سترګو شوي او ویل کېږي چې دغه ولایت یوازې هغه سیمې له ګواښ سره مخې دي چې د کونړ له چپې درې سره نږدې پرتی دی. اخو د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانی غړی او یو بانفوزه کس زبیح الله زمری وایي داعش که څه هم د خبره په خپل پخوانی قوت کې نه دی پاتې خو لا هم د ننګرهار ځینې لری پرتی ولسوالۍ له تهدید سره مخ کوي.
داعش په چپیار او په سرزاد ولسوالۍ او د خوجانو یا د پتیرادام ولسوالۍ کې پوره بوره ممار استقامت راځي. کله کله چې طالبان سره په جګړه کې کیږي د حکومت سره دوی د جګړې توان نه لري.
د افغانستان په ختیځ کې سیمه ایز مخاور او مشران داسې وخت داعش په فعالیتونو اندېښنه ښکاره کوي چې دې ډلې لوړپوړي امریکایي چارواکي هم اندېښمن کړي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانای سنتکام مشر جنرال فرانک مکنزی تیرونه ویلی وو داعش په افغانستان کې امریکا ته یو جدي ګواښ دی. د افغانستان ختی زیات کړي وو چې په خبرې داعش پکې پټنځایونه لري. که څه هم جنرال مکنزی ویلی وو د امریکا د ترګرې ضد هڅو تر اوسه داعش دومره نه د ځپلې چې له حمله ولويږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډله به له منځه یوسي. د دفاع وزارت ویاند زبیر عارف پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
زموږ عملیاتونه د دې پر خلاف روان دي، شپنی عملیات هم دي، همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدي بعضې قومندانان له منځه لاړل. دفاعي او ملتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزه ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې داعش ډله د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په نوم فعالیت کوي او په وروستیو څو کلونو کې د هغو ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه ملکیان پکې وژل شوي. د داعش ګڼ مشران او جنګیالي وژل شوي او په ننګرهار کې ان په دې ډلې د امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم هم کارول شوی، خو لا هم د دې ډلې فعالیتونه چې افغان چارواکي شمیر محدود بولي نه دي ختم شوي.
د کورونې چارو وزارت وایي د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول سوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې ازادي راډیو داسې یوې ویډیو خپره کړه چې پکې ځینې پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خلک وهي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي له هغه پولیسو سره به جدي قانوني چلند وسي چې له خلکو سره په ناوړه او بد سلوک تورن سوي دي. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له هغو پولیسو یو تن نیول سوی چې د یو تازه ویډیو پر بنسټ یې د پاکستان سفارت مخې ته له ویزو اخیستونکو سره ناوړه چلند کړی. ښاغلی رحیمی زیاتوي د نورو پولیسو د پیژندنې او نیونې هڅې هم روانې دي.
یو کس نیول شوی دی، زموږ هڅې روانې دي چې هغه نور کسان هم شناسایی شي او ونیول شي. موږ مننه کوو د هیوادوالو څخه، تاسو څخه چې په دې برخه کې به وجود دی چې پولیس او امنیتي ځواکونه او کشف استخبارات خپلې هڅې لري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ازادي راډیو یوه ویډیو خپره کړه چې په کې لیدل کېږي څو پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزو غوښتونکي وهي ټکوي. ښاغلی رحیمی له ازادي راډیو او هغو خلکو مننه وکړه چې په دې برخه کې مستند اسناد ورسره شریک کړي دي. دا لومړی ځل نه ده چې داسې یوه ویډیو خپریږي، بلکې له دې یوه ورځ مخکې په یو بله ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه هم په یاد محل کې یو پولیس له ویزو غوښتونکو سره تر دې بد سلوک کړی چې سپینګیری هم ترې بچ نه دی پاتې سوي. تېره ورځ بیا یوه بله ویډیو خپره سوي چې پکې څو پولیس د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې یو کس وهي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغو دواړو پیښو پولیس نیول سوي او دا محل تر پوښتنو لاندې دي. د پولیسو دغو کړنو د ملي شورا د یو شمېر غړیو غبرګونونه هم راپارولې دي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د پولیسو دغه کړنې په سختو ټکو غندي او د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. ښاغلی الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوشنبې په ورځ د لا زیاتو معلوماتو لپاره دوی د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي کمیسیون ته وربللی دي.
د افغانستان پر وزیر داخله باندې غږ کوو چې د دغه سنی ناخوالو او د دغه سنی کړونو مخنیوي باید وکړي، او په دې اخله به انشاءالله موږ مینه ارشاد او سره هغه مربوطه مسولین به کمیسیون ته راغواړم، او د خپل سپینشورو او د خپل هغه ځوانانو چې د دوی د پولیسو د خوا څخه بې عزته کیږي او ول کیږي
په دې اکلو انشاءالله دوی سره پلټنه کوو. ښاغلی الکوزای وای له خلکو سره د ځینو پولیسو رویه دوی ته د منلو وړ نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ځینې روغتیایي مسایل څېړو. د روغتیا وزارت وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې څه باندې 3000 ښځې د سینې په سرطان اخته سوي. دغه وزارت وایي چې که پر وخت دغه ناروغي تشخیص سي درملنه ممکنه وي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
ناسم تشخیص د درملنې لوړ لګښت او د درملنې لپاره د معیاري امکاناتو نشتون هغه موارد دي چې د تی یا سینې په سرطان اخته ښځې په اړه شکایت کوي. مرمن عالمه له یو کال راهیسې په دغه سرطان اخته ده او د درملنې لپاره د کابل جمهوریت روغتون ته راغلې ده. دا وایي له کومې ورځې راهیسې چې بستر شوې په درملنې ډېرې پیسې لګېدلې دي.
آمدن بدل یک مره کینجا آمدم
د سینې په سرطان اخته يم په یو اونۍ کې مې په مایناتو او درملنې 50000 افغانۍ لګیدلې دي اقتصادي توانایي نه لرو ډاکټرانو وویل باید بستر شم میړه مې وزګار دی ډول ډول مایانات مې وکړل
مرمن عالمه چې د دې په خبره ل دردونو زوريږي له حکومت او پتیره د عام روغتیا وزارت غواړي چې د سینې سرطان د درملنې لپاره ښه امکانات برابر کړي لبل خو د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل چې په دغه سرطان اخته ده په هیواد کې لناسم تشخیص نه شکایت کوي اغلی کړو خیل وای که ډاکټران پر وخت سم تشخیص وکړي یا د ناروغي د درملنې وړ ده
که اگر ما در مراحل اول تشخیص می شدم شاید هیچ مشکلی نداشتم
که زه په لومړي سر کې تشخیص شوی وای خای هستون زنه و خبوم او په ارزانه درملنه به ښه شوی وم خدای چې ډاکټران سم تشخیص نشي کولای د اندېخنې وړ ده چې دا شان سم بوزمونه جوړ شي چې د طبابت کارکونکو و پوهیږي او له ناروغ سره مرسته وکړي
د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سرطان دوه لاملونه لري یو ژنیتیکي چې مخنیوی ګران دی او بل غیر ژنیتیکي چې مخه نیول کیږي د فزیکی فعالیتونو نه کول ډیر وزن د الکولي مشروباتو کارول موزر شعاع لوړ سن نو مندواره کېدل او ماشومانو ته د خپلو شیدو نه ورکول د سینې پر سرطان د ښځو د اخته کېدو عمده لاملونه دي د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای په 2013 میلادي کال کې په هیواد کې 3000 مېرمنې په دغه سرطان اخته شوې وې چې 1200 مړې شوې دي د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د رسولو مرستیال فدا محمد پیکان د یک شنبې په ورځ په کابل کې د سینې سرطان په لومړي ملي سمپوزیم کې وویل که څه هم د یادې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي
خطاهای طبی یکی از مشکلات کشور ماست ما توجه
دیوای رخته تیرواتن زمنګ د هواد عمده ستونزې دي په دې حق لستاسې جدي توجه غواړم ان شاء الله په نږدې ورځو کې به د سینې سرطان د درملنې دوه لس بستریز مرکزونه په بلخ او هرات ولایتونو کې پرانستل شي مونږ د پراختیا په حال کې یو لاستراوړنې مخی دي خو کافي نه دی او ډیرو هڅو ته اړتیا ده
تلاش های بیشتر نیاز دار
د عام روغتیا وزارت وای دا محل په افغانستان کې د سینې د سرطان تشخیص او درملنه د کابل په استقلال او جمهوریت او د هرات ولایت په روغتونونو کې کیږي خان محمد سین آزادی رادیو کابل
بلخوا د حواله په کندهار کې د نس ناستې ناروغي زیاته سوې ده چارواکي وایي چې تر 300 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته سوي چې زیاته برخه یې ماشومان دي صادق رښتینې د کندهار میرویس روغتون ته ورغلی
د کندهار د میرویس روختون په عجل واټ کې لسګونه ماشومان د درملنې لپاره بستر دي د هغه ماشومان دي چې تازه په اسهال یا ناسناستي اخته سوي چارواکي د هوا په ګرمېدو سره په اسهال د اخته کسانو شمیر 814 تنه یادوي چې په خبره زیاته برخه یې ماشومان دي د کندهار د میرویس حافظوي روختون مشر سید رسول مرستندوی وایي دغه روختون ته د ورځې په اوږدو کې په ناسناستي یا اسهال اخته لسګونه ناروغان راوړل کیږي مرستندوی وایي په ناسناستي د اخته کېدو لات د روغتیایي تدابیرو نه مراتی
د کندهار په شار کې د ګرمۍ پر رسېدو سره د رستاسي مرزي مخ پر زیاتو دي نو چې دا هم ماشومان هم د پنځو کالو کښته او هم د پنځو کالو لوړ او هم غټان په دې هم نارینه هم ځانه په دې مریضان باندې اخته کیږي نو کوچنیان چې دي د همرو میاشت کې تقریبا 200-250 مریضه کوچنیان د همرو میاشت کې مراجعه کړی بیا وروسته د سهار په میاشت کې بیا دا تعداد زیات شوی دی 1502 نفر ته ورسېدی چې نکوڅه هوا ګرمه سواله نورو
په میرویس حافظوي روغتون کې د بستر ناروغانو پایوازان وایي د روغتیا د نمرات له امله ماشومان او د کورنۍ غړي په ناسناستي اخته سوي شاګله او ملکه په ناسناستي د اخته ماشومانو میندې
شونه چرانه پر وجه کې بیا غاښونه جوستا څلورم میاشتې ده نو توګه سمې یې پیسې وې دغه امر درېشه
روغتیایي مسؤلین وایي دوی تر ډیره کندهار کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د نس ناستې ناروغي د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند د ستونزو سره مخ کړی.
په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شکایت کوي چې د دریو میاشتو ماشونه نه دي اخیستي. دوی وایي که ماشونه ورنه کړي کاربندیز به وکړي. نور راپور له روح‌الله انوري ناوري.
په نورستان کې ډاکټران وایي چې په ډیرو سختو شرایطو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره خپل دندې ترسره کوي، خو درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیز نورستان دوه تنو ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد فاروق، دغه اختر څلورم ورځ مونږ سره وعده یې کړی وو چې درې میاشتې معاش مونږ ته صدر کوو، او اوس ټلیفونونه هم بند کړي دي او نر ډاکټرانو ته څوک پوښتنه کوي. زما نوم خو آیت الله صافی یم، مونږ همدغه بازار ته وتلی نه شو، دوکاندار ته مخ نه شو اړولی.
ډاکټران وایي که د معاشونو ستونزه یې زر حل نه شي نو دوی به په ټول نورستان کې کارونه بند کړي. په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د ډاکټرانو د ماشونو د نه ورکړي خبره ومنله او وی ویل:
دوه میاشتې ماشونه پاتې دي او وزارت دوی ته پیسې نه دي ورکړي. هغه یو میاشتې ماش هم داسې چې موږ ته فشار راوړ چې دا روژه د مخ له اختر دی، نو بیا هغه فشار په نتیجه کې دوی د شخصي د ټول پرسونل معاشات ورکړي دي. یوه میاشت اووه دېرش کیلومتره دوی سره
خلک وایي پوره یوه میاشت وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې روغتیایي مرکزونه تړلي وو. د قومي مشرانو په منځګړیتوب یاد مرکزونه د کوچني اختر په پنځمه ورځ بیرته پرانیستل شول، خو اوس ډاکټران ګواښ کوي چې که معاشونه ورته ونه رسیږي نو دوی به کاربندي وکړي. دوی وایي که ډاکټران روغتیایي مرکزونه تړي او که د دولت وسلوالې مخالفې ډلې، خو د ټولو زور ولس ته رسیږي او باید چې ټولې خواوې د ولس ستونزې په نظر کې ونیسي او د روغتیایي مرکزونو د بندولو څخه ډډه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوست ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکي: طالبانو په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یې پړه پر ایران اچولې وه. دا حمله د غبرګولي په لسمه نیټه د کابل په یکه توت سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر یوه کاروان وشوه. څلور تنه ملکي افغانان یې ووژل او څلور امریکایي پوځیان او درې نور ملکي افغانان یې هم برسیرن ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ادعا وکړه چې په دې حمله کې لس امریکایي پوځیان وژل شوي دي. واشنگتن پوست لیکي: له دې پیښې دوه اونۍ وروسته چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا حمله د هغو حملو په لړ کې یاده کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت او لاسپوڅو یې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ګټو پیل کړي. پومپیو د ورځپاڼې په وینا په بغداد کې د امریکا پر سفارت او په سعودي عربستان کې پر یوه هوایي ډګر د راکټي حملو پړه هم د ایران د لاسپوڅو غاړې ته اچولې ده. واشنگتن پوست لیکي چې د پومپیو د ادعا د سیمه ایزو مسایلو څارونکي او د امریکا یو پخوانی ډیپلومات حیران کړي دي، ځکه د هغوی په باور د ایران لخوا په افغانستان کې حملې غیر معمولی دي. ورځپاڼه زیاتوي: کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه پوښتنه وشوه چې د پومپیو لخوا د لګول شویو تورونو ثبوت وړاندې کړي، نو له تبصرې یې ډډه وکړه. واشنگتن پوست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني سلاکار او د یو تحقیقاتي مرکز د اوسني کارپو جیمز شویملاین له قوله لیکي چې وایي کابل د ایران په عملیاتي ساحه کې نه دی شامل. د لندن چاپ ډیلی میل ورځپاڼه د افغانستان د کرکټ لوبډلې د کپتان ګلبدین نایب له قوله لیکي چې وایي موږ اوس په هیواد کې سوله لرو او کرکټ د هغې مهمه برخه ده. ورځپاڼې د افغان لوبډلې د لوبې پر مهال د نایب هغه تصویر خپور کړی چې د استرالیا د کپتان ارون فینچ له سوځولو وروسته خپلې غښتلې مټې د قوت د نښې په توګه ښیي او لیکي دا حرکت د نایب او د هغه د هیواد لپاره د یوې ویکټې تر اخیستو هاخوا بله معنی هم لري. دلی میل لیکي: نایب خپلې غښتلې مټې یوولس کاله مخکې هغه مهال هم ښودلې وې چې دای اوولس کلن و او د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په اړه په یو مستند فلم کې راڅرګند شو. د دې فلم نوم دی: له ایرو لاندې راوتلي. دا مستند فلم هغه محل جوړ شوی چې افغان لوبډلې د برتانیا په جرسی ښار کې په پنځم ډیویژن کې لوبې کولې، خو د یوې لسیزې له تېرېدو وروسته ګلبدین نایب په داسې حال کې د افغان لوبډلې مشري کوي چې افغانستان د دوهم ځل لپاره په نړیوال کپ کې د ګډون وړتیا ترلاسه کړې ده. دلی میل د نایب له قوله لیکي چې وایي کرکټ خلک یو موټی کوي او امید ورکوي. نایب باور لري چې په افغانستان کې سوله شته او کرکټ د دې سولې لویه برخه ده.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ور بیا ایران تورن کړ چې په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو یې برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې امریکا به د هرمز تنګي له لارې د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان هم پرون ویلي چې ایران په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی او ویلي دي چې هیواد به د خپلو ملي ګټو پر وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد ودرېږي. صفی الله ستانگزی او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو برید کړی. تیره پنجشنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومترۍ کې دوه تیل وړونکي بیړۍ تر برید لاندې راغلې او اور یې واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د جمعې پر ورځ ایران تورن کړی و چې دا برید یې کړی او پرون یې له فاکس نیوز سره د دې تور په تکرار دا هم وویل چې امریکا به د هرمز له تنګي د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. موږ به په هرمز تنګي کې آزادانه بیړۍ چلونه ډاډمنه کړو. دا یوه نړیواله ستونزه ده او ټولې نړۍ ته مهمه ده. امریکا به دا یقیني کړي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول اړین ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي. د هرمز تنګي یوې غاړې ته ایران هرمزګان او بلی غاړې ته د عمان مسندم ولایت پروت دی. ایران لکه چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی تل د دې تنګي د تړلو ګواښ کړی. د نړۍ درېیمه برخه تیل هرمز تنګي تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونه ویل چې د هرمز تنګي د خوندي ساتلو لپاره به په کومو لارو فکر کوي او یا دا چې له ایران سره به څه کوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ایران د عمان په خلیج کې د دوو بیړیو په چاودنه کې لاس لري. دا بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د یو روښانه هدف په خاطر په نړیوالو سوداګریزو انتقالاتو او د سوداګرۍ په ازادي شوه. هغه هدف د هرمز تنګي لارې د تګ راتګ مخنیوي دی. د پومپیو تر خبرو مخکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ایران تورن کړ چې د عمان په خلیج کې په دوو بیړیو برید کړي. هغه له شرق الاوسط ورسپانې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل سعودي عربستان په سیمه کې جنگ نه غواړي، خو د خپلو خلکو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په خاطر د هر ډول ګواښ دفاع ته ولاړ دی. په عمان خلیج کې په دوو بیړیو برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غندلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د جمعې په ورځ د امریکا تورونه چې ګواکې دا بریدونه ایران کړي رد کړي وو. جواد ظریف په ټویټ کې لیکلي وو امریکا په بیړه او له شواهدو پرته ایران د تیلوړونکو بیړیو په برید تورن کړ. پرون یکشنبه د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تور پورې کړ چې امریکا د دې بریدونو تر شا ده. هغه ویلي امریکا ځکه دا برید وکړ چې په ایران باندې بندیزونو د ده په خبره کار ورنه کړ. تر دې شاوخوا یوه میاشت مخکې د متحده عربي اماراتو فجیره بندر ته نږدې څلور بیړۍ تر برید لاندې راغلي وې چې هلته هم امریکا ایران تورن کړی و. ایران هلته هم دغه تورونه نه منلي.
د شهیدا په نامه اوریدونکي د غزنی له مقر نه په خپل سمیس کې لیکلي د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت سولې ته ښه فرصت برابر سوی. که څوک په یوه او بل نامه دغه فرصت له لاسه ورکوي په حقیقت کې جنگ ته دوام ورکوي او له هیواد سره جفا کوي. پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي پاکستان په ښکاره له داعش ډلې ملاتړ کوي ځکه چې داعش ډله په تیرا کې فعال مرکزونه د په خبره چې لري. قاسم ځواک له هلمند د پاکستان لخوا هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه دی ترسره سوی او هر وخت دوه مخی سیاست چلوي. قدیر تکین لیکلي د سولې په تړاو هر هڅه او اقدام له هر ادرسه چې وي مهم او د افغانانو په ګټه دی، خو چې همغږي پکې موجوده وي. حاجي محمد له فرا لیکلي په دلارام کې په دې وروستیو کې غله زیات سوي دي. شپه ورځ غلاوي کوي، د خلکو کورونه موټر غلا کوي. صدیق الله فطرت له خوست نه لیکلي د هند که تیم ته دی د لوبي مبارکي وویل سي او پاکستان ته د زړه صبر وړو. قدیر تکین په خپل بل پیغام کې لیکلي چې د ولسمشر غنی سفر پاکستان ته حالاتو ته پکاتو مهم دی، خو چې دواړه طرفونه تیر وخت تعقیب نه کړي بلکې له فرصت څخه ګټه پورته کړي. همدرد سید خلی د هلمند له ناوی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي د افغانستان له ملي ټیم څخه غواړو چې سبا خپل وړتیا څرګنده کړي. او عبدالغفور له کند کندهار ولایت څخه په خپل سیمه کې لیکلي ټولي کورونی د هوا له تودېدو سره باید خپل ماشومان د بې ځای ګرځېدو څخه وساتي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان د پوځ وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان راخوشي کړي دي. چارواکي وایي دغه زلمیان تیر کال له خوست څخه تښتول سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ایران تورن کړ چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د مرکزي استخباراتو ادارې یا آی اس آی لپاره نوی مشر ټاکل سوی دی. ډګر جنرال فیض حمید به د آی اس آی نوی رئیس وي. د امریکا پوځ وایي حوثي یاغیانو روانه میاشت په یمن کې د امریکا یوه بې پیلوټ الوتکه د ایران په مرسته ویشتلې او نسکوره کړې ده. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هندستان پاکستان ته ماتې ورکړه. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو تر هغه مخکې لسمت سروان څخه اوري چې څېړونکو د مصنوعي ذهانت لپاره یو نوی سیستم جوړ کړی دی.
څېړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا ثبت شوي ژغ په اوریدو د هغوی د څېرې ځانګړتیاوې پیژندلی شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټ د ټکنالوژي انسټیټیوټ څېړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اوریدو د هغه کس څېره ترسیموي. څېړونکي وایي د دې څېړنې هدف دا دی چې د یوه کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا څېره تر څه حده پیژندل کېدای شي. په دې کې شک نشته چې د هرې څېرې ځانګړی ژغ نه وي او څېړونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا څېره سل په سلو کې نشي پیژندلی، بلکې غواړي چې د فرد د څېرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څېړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان دخالت ته اړتیا نه لري. د څېړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کېدای شي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرکو حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
د آزادې رادیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت له محبس نه د امید په نامه یو بندي آزادې رادیو ته ویلي چې درې کاله کېږي چې د یو سرتیری د وژل کېدو په تور بندي شوی دی. وایي دغه سرتیری د نه دی وژلې خو قضیه په محاکمو کې اوړي راوړي او درې کاله کېږي چې نتیجه نه ده ورکړې. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له مقاماتو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دسه ده؟
زه امید یم. امید
د کومه ځای دی ټلیفون کړی؟
په انستګرام اباس کې یم.
ښه، ته ولې بندي شوې؟
زه درې کاله بندي شوې یم. زه په نظم امه کې افسر وم، افسر لوی نمبر 5 نظم امه یم.
دا وایي چې په کومه قضیه کې بندي؟
بله،
ما ویل په کوم جرم بندي شوې؟
مشکل دا زه خو په پوسټه کې الته مسئول وم او یو بل اندیواله مشتره وم او نه تولای وو. هغه په بل پوسټه کې مسئول وو. موږ دواله دغه په دغه څو میاشت پوره شوې وو. د جوزا میاشت موږ د خرج په سیرالو په تاریخ ناو بازاره کې دلته خرج مو واخیستل. بل ته بیرته چولار والته په پوسټه کې ما چو تنگ و در اول بیا دغه سلای چې یورش نوم درلوده دغه د تنگ شواسو بیا ورسته تکان شروع شو مش په دغه د جنگ منطقه کې یو الته دښمن و دښمن منطقه کې و دا جنگ چې شروع شو بیا ورسته زه د تنگ چې شواسلو ما چې وکتل دغه سلای یا مرمی خول لیو دغه تپی و بیا ورسته ما په مخابره کې ژغ وکړه چې دغه یورش نام چې دی تپی شوې دی
ته دغه وجل شوی یورش سره په ټانک کې یو ځای
دوه نفر ضابطان هم ضابطان هم په دغه حالت کې هلته موجود و دغه جنگ مشاهده وکړله چې پر موږ باندې انداخت و بیا دغه سلی موږ پورته کړلو په ټانک کې دغه موږ واستولو لشکرګاه ته چې لشکرګاه مو واستوله په لشکرګاه دا په لاره کې دا شهید شوی دی که څنګه زه خو نور خبر نه یم یا دغه ما ته په دغه تور ونیوله چې ته دغه سلی ویشتلی دی ته دغه سلی وژلی دی معلوم نه دی چې اوس څنګه درې کاله هم کېږي دلته بندي او موضوع هم هغسې موضوع دی موږ دغسې دلته موږ کښېنولی دی
محکمې په دې اړه څه ویلي
اول محکمه یو نیم میاشت یا دوه میاشت بعد یا اول محکمه شو چې اول محکمه ورلو هلته دوسیه تکمیل نو قاضی سارانوال ته وویل چې دغه دوسیه چې دی تکمیل نه دی دغه ځینې مشکلات لري دغه ځینې مشکلات چې لري دغه حل وکړئ بیا وروسته موږ ته راولېږئ دوسیه خو بېرته محکمه مات شو ما راولله دلته په مابس کې او یو میاشت یا یو نیم میاشت نور وځندېدل بیا وروسته بیا بوتله محکمه په محکمه کې دغه قاضي او بل چا ته زنګ ووهل چې دغه د امید دوسیه زه څنګه وکړم بیا دغه چې زنګ وهلی وو دغه د محکمې رئیس دا هغه دې ته ویلی وو چې دغه د دغه دوسیه فیصله وکړه بیا زما دوسیه فیصله وکړه په اول محکمه کې یې دا هم فیصله وکړه خو ما ماته بېرته راولله دلته په مابس کې بیا څو وخت تېر شو دوم محکمه شو دوم محکمه هم چې شو هلته چې ورلو پوښتنه هم ونه کړله دوسیه هم ونه کتله بس خلاص په اول محکمه کې تایید وکړه
تا ویل چې دوه محکمو په اعدام محکوم کړی نو درېمې محکمې څه فیصله کړې
دریم محکمه دوسیه ولاړې دریم محکمه چې وکتل دوسیه مات وکړه بېرته واستوله په دوسیه کې واستوله تقریبا دوه کال مخکې استولی وو بیا ویلی وو چې د دې جانب مقابل چې دي د هغوی پوښتنه وکړي چې هغه څه وایي جانب مقابل خو پر ما باندې دعوا اول هم نه ده کړی و اوس هم دعوا نه لري بیا هغه حاضر شو دلته په سارانوالي کې په اقرار راکوله وویله چې دغه سلی چې دی زما جانب مقابل نه دي پر دغه سلی زه دعوا نه لرم او زما زامن چې دی په وظیفه کې هلته شهید شوی دی زه چا سره دعوا نه لرم کار نه لرم دغه د سارانوالان په مخه دغه اقرار هم راکلی و بیا دغه په دوسیه کې اچولی دي اوس په کندهار استناف سارانوالي استولی دي کندهار استناف بیرته رالیږلی دي چې نه پوهېږم چې دا څنګه چم دی د دې جانبو مقابل پوښتنه وشي چې جانبو مقابل له دې څه وایي بیا جانبو مقابل هم دلته رالی جانبو مقابل وویله چې زما جانبو مقابل دا نه دي دا پرده باندې دعوا نه لرم زما زامن په دولت کې وو په دولت کې شهید شوی
دغه کار ولې دومره ځنډېدل او فیصله پی ولې نه کیږي
نه پوهېږم چې دا څنګه کار دی یو چا داسې ناغ بې ګناه په مابس کې دي هغه هم درې کال تېر کړی دي دغه سارانوالان هم بې پروا دي دا څنګه کار دی دا خو هېڅ په هېڅ انصاف کې دا رقم نه دی چې یو پوښتنه هم نه کوي یو معلومات هم نه کوي یو تحقیق هم نه کوي نه وایي هم چې داسې یا داسې داسې حیران پاتې یو چې څنګه وکړو
خاستا ستونزه به د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوو او هیله ده چې عدالت تأمین شي
زما غوښتنه دا دی چې زما دوسیه سم سیرل شي زما دوسیه ما اسناد هم زه لرم سارانوال راشي ما ته پوښتنه وکړي چې زه اسناد هم ورته وښایم ما خو اسناد ښودلی هم دي دغه سلی چې زما جانب مقابل دی هغه سلی هم اقرار راکړی دی چې زه زما جانب مقابل دا نه دی مګر دوی دوسیه په کندهار کې استولی وو کندهار بېرته مات کړی دی بېرته دلته استولی دی چې دغه چې دا اقرار ورکړی دی دا ابرای شرعي جوړ کړي او دغه چې زه ابرای شرعي جوړ وکړم خو دې ته معلوم دی چې دغه بیا داسې معلومیږي لکه چې ما هغه سلی وژلی دی هغه سلی ما دغه کار کړی دی هغه اقرار راکړی دی دغه سارانوال په کندهار استناف سارانوالي کې هغه سول چې دغه چې دی دغه ابرای شرعي جوړ وکړي په دغه صورت کې چې قاضي ته هم پوښتنه وکړي چاته چې پوښتنه وکړي هغه وایي چې دغه ابرای شرعي واخلي دغه قتل پردې باندې تواف کوي چې دا خو معلومدار دی او زه اسناد هم لرم دغه راپور هم دي شفر هم دي چې دغه سلای زما لخوا ته وژل شوی نه دي د دښمن لخوا ته وژل شوی دي. په خیر اوسې وروره درې کال کېږي بیخي درک معلوم نه دي. موږ هم د دې چې دغه زموږ دولت دی بس
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د هلمند د والي لویاند ښاغلي عمر زواک سره شریک کړه. جناب زواک، د هلمند ولایت له محبس نه د امید په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو سرتیری د وژل کېدو په تور درې کاله کېږي چې بندي دی. دی وایي درېمه محکمې د ده د دوسیې د بیا څېړلو حکم کړی او د وژل شوي کورنۍ ورته هم ابرا کړې، خو دوسیې درې کاله کېږي چې په محاکمو کې اوړي راوړي او په هکله اجرات نه کېږي. په دې حیثه کې ستاسې نظر غواړو چې دا قضیه به څومره وڅېړئ او د عدالت د تامینولو لپاره به څه اقدامات وکړئ؟
انصاف پلټکی.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د محبس نه د امید په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي و چې درې کال کېږي د یو سرتیری د وژل کېدو په تور بندي دی. درېمه محکمې د دوسیې د بیا څېړلو حکم کړی، خو اجرات پې نه کېږي. او د هلمند د والي ویان ښاغلي عمر زواک ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په جدي توګه بررسي کړي او د عدالت د تامینولو په برخه کې به هیڅ مرسته ونه سپموي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لمړی باغه پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو راستولې دي او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهیږي ادرسونه یې چیرې دي. نو دوی سیمو کې لکلونو یا د میاشتو رئیس میشتي د زموږ د خبرونې جوړښت دی. اول دغه کسانو ته وار ورکو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتره استولې دي او په خپل ورک پسې ګرځي. نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خبرو او یوه هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلوم وي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې ونه لري او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو د پیغامونو راته پرېښي دي.
السلام علیکم، نوم محمد الله دی، دا تمہارے لیے ہم کا شاعری کرنے ہوئے گا مگر پیغام دے وہ خوشو از جانو کرو کر دم دل تر نصر بکندار کی یہ تم تقریبا نص نظر تقریبا دوش کالو تقریبا خالص نصر اشراب یا نکور جائے نہیں معلوم فلن دے لوانگ سی لوانگ دی اس مارش نظر تقریبا کابو مرے اس نو اس کے تو کالو در شیر تقریبا دوش کالو نصر دی ماز باز ابیر جس دا پیغام پرزن کی چیز دوستاں قریبا نا زنگاوری تا قاوری ماشر دی پر نا تماس نی سی پر اویا اتویش نہ چلویر لو سو یل چلویر اس میرا زل بیا وایم سی پر اویا اتویش نہ چلویر لو سو یل چلویر من نہ کو
السلام علیکم رحمت الله هجران یم غهم لش غزنی ولایت یا نفر که دغه دی کنه دی غازی غازی دی داری دی مزار دی داری دا او دلت غزنی ولایت که تقریبا دغه یو سو سو وقتی کسی دلی دا نو هر راز دلت بدی آقا که ولاری دلت کنه دی چند کسر باندی ولاری کنه موازی که ولاری دای باید دا کنه ولایت که دی مزار دی داری منو که هر توک داری یا خپلوانی یا یوروری نو دی مهربانی نمخ دی دلان دی شمارو باندی تماس بونیسی او لومړی شماره چې پر اوسه ونه نیوي درې سوه اتیا اته سوه پنځه اویا شماره در بیا چې پر اوسه ونه نیوي درې سوه اتیا اته سوه پنځه اویا بله شماره در چې پر اوسه اووه اویا نه نیوي څلور اتیا نه اویا چې پر اوسه اووه اویا نه نیوي څلور اتیا نه اویا دا یوه چې د کنار ولایت د مزار د درې یمه تقریبا دا مرګ د څلېرویشت د پنځه ویشتو تر شپږویشتو کالو پورې یې نو ښه ځوانه کړه
ہلو السلام علیکم زرولی د کابل نه خبرې کوم ز ازادي راډیو ته پیغام پرې غدن چې یو وکښوې د مساکلا او سوالي او سیدونکو د اختر محمود په نامو او سیدونکو دلته دا وته کال کېږي چې کابل کې د نشي غونته د وزل کور ول دینه نیم خبره د علم اباس نه خلاص شوې ما ټلیفون شمیره ده ور سه پر وایې څلور دې 1522 والسلام
سلامونه نیکه هله د ازادي راډیو ټول کارکونکو او دین کو تکوم زه حنیف اریانی ملک کابل څخه دا پیغام پریږم دلته ورور چې عمر 12 کالو ده نوم د خپل نوم شمسلا د پلان نوم خان محمد مرسی کې د قندهار اوسیدونکو ده دا صاحب لک مشکل لري واده وخت وي درې میاشتې کې لکور نه درک شوې بعد وخت لري کالا یادي که چیرته دماغ دې پلار یا رونه دوستان یاوري کابل کې اوسېږي ما سره د زما په دې شمیره لیکونی سي زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
لپاره 9-2-3-2-1-3.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ری بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-42-02-21-12-1-15.
اوس به راسو دوهمې برخې ته چې په هغه کې ستاسې هغه پیغامونه خپرو چې تاسې په خپلو ورکه پسې ګرځئ، په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم. زما یو زوای ورک ده، تقریبا اوله سکول عمرې ده، ګونګ ده، پوهېدو کوم ده، ګونګ ده، سره خېله ده، دا ستورې جونې دي، شنې غونته جونې دي، سره خېله ده.
موزا
السلام علیکم زه میمنیا د ولایت د غیثار ولسوالۍ اول د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داوود د دولس کال کېږي چې ورک دی او د یوله چې خړه ګوته کته لورو شانې ده هر سړی کې په دغه معلومات لري د داوود نامې په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووي سپر اوه سپر چلور یو سپر درې دوه پنځه اووه داود د جمعه زوی دی د عظیم د افضل ورور دی د دولس کاله کېږي چې ورک دی په هر چا ته چپاتې په دا شماره تماس ولرو.
هلو السلام علیکم ما د شمشدین په نامه ده درې کاله کېږي چې ورک ده که چا ته پته وي په دغه نمبر
السلام علیکم زه محمود لاله کوم نه ولایت څخه د نغری ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام خدمت ما تر محمود ظاهر دا ول څه تل سکال به کیږي چې نه درک سوي د خپل کور نه د دې ځخ وخت چلیږي چاته یا پته یې په دا نمبر دی ماته زنګ وځه څه شمه را و سی پر و سلور سو پنځوس نویش سلور سو اتاتی سی پر و سلور سو پنځوس نویش سلور سو اتاتی دا زما نمبر دی.
مننه کیږي کرامات اوله سلام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکه په دغه مامور غوډي د کندهار ولایت ارغنداو له سوالي د خجمل د کلی وڅیدن کې دي تقریبا د دوه کال کې د خپل کور نه درک دي لکه باندې انساني مهرباني لمه کې کله زما د غاورې یاد د په هاړه کوم د زما د غاورې زموږ سره د ټلیفون پر دغه خبر کې شماره ده تماسونه شي د ټلیفون شماره ده سپر وسو درې یو سل سلویش درې سو نش پکره د ټلیفون بل شماره ده سپر وسو پنځه یو سلویش دوه اتیا اویا او چې هر چا د په اړه موږ ته معلومات راکړي خپل شرین نه دي ترلاسه کړي.
سلام علیکم د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه د ګلچین د خیریې څخه زحمت تر کومه زما یو هلک دی دا پنځه کال و پنځلس میاشتې کېږي چې بیا درک سوی دی که هر دو صورت یې درک لري په هر ځای کې چې یې د یاد احسان الله په نامه نوم یې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر دې زنګ ووهي صفر اووه صفر دوه شپږ اووه صفر نه دوه واره صفر د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم ما یو وراره ده په نام د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال اباد او د سرخرود په ولسوالۍ کې ما درک سوی ده چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده ما ته نمره لمبر نشته بل چا اورېدلی نو که هر څوک دی نو هغه غږ اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وو ډېره مهرباني صفر واویا پنځوس اته سوه شل شپېته دغه مهرباني وکړي ننګرهار ولایت کې او د سرخرود په ولسوالۍ کې نادرکه ده او اصلا دا د لوګر اوسېدونکی اوولس اتلس کاله عمر ده عبدالله یې نوم ده او دغه ما پیغام باید نشي که هر څوک اوري یا مړه ظلم په حقله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ ووهي ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریا السلام علیکم سلامونه او مینه درنښت د ازادي راډیو ټولو وروڼه او کارکوونکو ته وړاندې کوم زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزمه د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار نه زما یو دوست فرد چې له ډېرې بس شپږو میاشتو وروسته نادرکه سوی دی او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د ازادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی که هر دوست
معلومات زما اخلاقی سره د پدغه ښاره خاړی ته یو نشم سپر و سپر شپاز سپر نه و او پنځه دوه سلام شمیره او سپر و سلور نه پنځه درې نه پنځه سپر شپاز دې کوم شمیره سپر و سپر شپاز او سپر نه یو و پنځه او دوه ډېر هیله من یم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، زما نوم پلوشه ده، د پکتیا ولایت ګردیز کرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې هغه اتلس کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي، په مخې دانې هم ډېرې لږه لږه ګیره راغلې ده او څلور میاشتې کېږي چې بېداره سره هر چا ته بلون پاتې. زما سره د پټېش میرا اړیکه ونیسي پر اوسه انداز ده
سلام علیکم، زه شفیق الله خبرې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم، اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په پرانته کې زمونږ بندیان دي، درې کاله بېخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومېږي ولد شفیق الله، بل جاوید نومېږي ولد عزیز، مجاهد نومېږي ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي، یو پندخان نومېږي، یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي، د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه دي، یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغی ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي، درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته ضرورول کېږي یا نه، مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته غواره کوي. ډېر مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم، زاد یو اړې کو پاره هلون ولای ته بولم، چې موږ سره 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 پاره کې کېما زماره کاکا یو ویلې چې نمې اسمت لا دې د پلار نمې ګل احمد دې سندل وسکاله عمر لري تقریبا سلور نه شي کې وشنا درک سوې دې که هر مسلمان ولې په اړه معلومات لري په دغه شمیره دې مرسته زنګو یې سپروا سلور پنځه شپږ سپر شمیره یو ځل بیا تکراروم سپروا سلور پنځه شپږ سپر خدای په امان.
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلامه زما یو زوی د اشف حمدالله په نامه دی، د هلمند ولایت الفزاسه د مدرسې څخه د پښتو یا لس میاشت کېږي په هر مهینه مسلمان کښې په بیا څلور ته بیا یو نه دوه ګټه تا ته یو دوه توره شمیره ده صفر اووه بیا صفر دوه ګټه اووه بیا دوه نه پلا بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم، پیغام داری ورک کا سرز مازا غوری د ازادي راډیو د لارې څخه موږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی، تقریبا دا میاشت تمه ده چې ورک دی د کور نه براک دی ایران ته اوښتی دی، ایران بیا نه دی راغلی. نه په ایران کې معلومات شته نه دلته معلومات شته. شمس الله نمیر د پلار نوم یې باوجین دی ښه، او زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې موږ دغه شرینی د خپل شرینی د لاسه کې زموږ سړی که یا څوک معلومات لري یا زموږ سړی خپله ژغه اوري چې موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي، ځکه چې کور ته څوک نشته یوازې د هغه دی و کور پر ده ولاړو هغه به میاشت هم موږ شمېرې دې صفر اووه یوولس او نه سوه درې پنځوس نه سوه اووه پنځوس او دا بله شمېره به صفر اووه پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوا دا بل شماره د سیم د دوا لري سیم شمیره د مرتبه په دغه شماره اړیکه ونی سیس مانم چې دی نثار احمد احمدی دی د ایمن ولایت د ناوی ولسوالۍ نه تاسو ور پته ماچ کیم کور مو ودان
دوستانو بیا هم مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزانو ته ورسیږي او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکار سره کوي مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومم